نو څه کشمیر کیږي چې موږ تاسو لوستلی و چې آسیا، اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري. او همدارنګه دویم چې دی لویدیځ اروپایي سیمې دي، دریم ختیځ اروپایي سیمې دي. د اروپا په جنوب کې د رنوز د کوونکو مدیترانهي اقلیم د دې سبب سوی دی چې په دې لوی وچه کې غلې، دان، غنم، جوار، همدارنګه رنګارنګ میوې لکه بادام، لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابره کړې ده او دغه کې کرنیز حاصلات ترې لاسته کیږي. دوی هم په لویدیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکې روزل کیږي او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دی او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم، اوربش او جوار دي چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه غوره محصولات غنم، اوربش، جوار او قطان دی چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده او د غرونو لمنې کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو دا چې اروپا لویه وچه یو له اوبیزو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کیږي چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی او کبان نیول د اروپا یو مهمه بوختیاله جمله څخه شمېرل کیږي او د کبانو په خوړلو کې، د کبانو په نیولو کې، یو هیواد څخه بل هیواد ته صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروی او ایسلند هغه هیوادونه دي د نورو زده کوونکو په اروپا لویه وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنی د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه ناروی او ایسلند هیواد کې زیات شمېر کبان نیول کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پر مراد تاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او همچنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په حق لول وستله. اوس هم راځو د پښتنو پر لور باندې په دې برخه کې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو دا پښتنو د خپل ځان سره نوٹ کوی او هرې پښتنې ته ځواب پیدا کوی. لومړنی سوال چې دی، قدرمنو زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ دریم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلي. څلورم سوال، کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نظر نه وکړم نو زه کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پات رسیږي. هله د چیف سمو زده کړو سیږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې ازري ژوند لا پما.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات مقبول کی قدرمنو ګللی سکون کو زای برښنا او قوار تاسو ټول ته شرف لاس مې ما د نه هم ټول کی جغرافیه مضمون پنځه بلوس ته هله د چې تاسو ټول قدرمنو ګللی سکون کی برترو او جوړو صحت مند اوسې ری او د صحت چمې ګون پتن ترنو سکون کو تاسو مې راستا سو د نن ورځې جغرافیه مضمون نه هم ټول کی پنځه بلوس ته نو هله د چې تاسو ټول قدرمنو سکون کو باید تیر ورځې لسنه په پراو د کیک ډول سره ذکر اوسې ری او نو لسته پرامر کی ولري قدر منو خوښ زده کوونکو زمرسته سو د نن ورځې لوست سری په لومړني فصل کې د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو په حق لري. لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې سیاسي جغرافیه، بشري جغرافیه، همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د ټکوم نشاد او ژبو په حق معلومات لاسته راوړل. نن ورځ موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو، همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې محصولاتي جغرافیه، د دې ترڅنګ موږ تاسو بنن ورس پلوسکی د اوبو للاری اوړل او راوړل، یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله د چې د لوستر پای پر تاسو قدرمن زده کوونکو را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوژو ګلریز د کونکو اوس هم د خپل نوی لوست په لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړله، نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو لومړی د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، افریقا لوی وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیات وخت څخه افریقا لوی وچې په دې لټه کې ده تر څو د خپل لوی وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بیره بیل لري د دې لپاره سنجول دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللی ده. نو موږ ویلی شو چې افریقا لوی وچې د طبیعي منابعو له نظر څخه یا هم د طبیعي سرچینو لپاره پلو څخه خورا لشتمنو لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي کانونو او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي درنو زده کوونکو، کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه پخپله الماس چې ډیر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمیرل کیږي یا هم د قیمتي کانونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دا په افریقا لویه وچه کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې دغه منرالونه په تور زیړ رنګ هم چې نه د دې تر څنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کیږي. خوشو زده کوونکو، نوموړي منرال چې له تیږو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توجل شوي الماس په نوم سره یادیږي، او هم چنان درنو زده کوونکو د دې تر څنګ افریقا لویه وچه کې چې دویم قرني منابع ده یا هم قرني صنایع ده، هغه په خپله سره زر دي، چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیدا کیږي، بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود دي، کوم چې د افریقا لویې وچې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه په دغه لویې وچې کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي، چې دا زیرمې د زمبابویو هیوادونو د میسو ډېرې ښې زیرمې لري، او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنی دغه د میسو دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي دا پخپله د زیرا او زیمبابوی هیوادونو کې پیدا کیږي. د میسو ډېرې ښې زیرمې چې به دي هغه پخپله د اوسپنې کانونه زیرمې دي، او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داسې ویلې سو درنو زده کوونکو چې افریقا لویه وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویشت سره زر، شل پیسد سپین زر، دیش پیسد پخپل میس، او سپرلس یک کلعی تولیدات دی، چه همدارنگ کول شو مجاب تاسو ده ترسنال مهمی سیمی نمی وقلو چه پا حقی که سناتی کرخانی چه دلوی شارون و زی پرزی سیوی دی، او زیاد شمیر وګړي پکښې کې استوګنې زمينه برابر شوې ده، او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي، چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع پکښې کې موندل کیږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د افریقا د لویې وچې د کانونو او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو. افریقا لویې وچې محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونې مهینه لري یا هم لرغونې تاریخچه لري، چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کیږي. دغه محصولات چې دي په افریقا لویې وچې کې اوس یې تر یوې اندازې پورې ښه او مؤثرې توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لویې وچې کې د استوګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او همچنان صحرا غانې پکښې موجودې دي، چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا لویه وچه پرمختګ ونه کړي. په مخکې چې وه دغه د توکو وړل او راوړل چې به وه په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله، او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت وه. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 میلادي کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی، چې په دریو کلونو کې دغه بشپړ سو او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو زده کوونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د او اوشان په واسطه سره به سرته رسول کېدل، او هم چنان د دې ترڅنګ د خرو په واسطه سره به دغه اورل او راول تر سره کېدل. دغه لارې دغه کومې لارې چارې وي، د ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وي. انسانانو ته سمې زمینې نه وي برابرې، لکه اوس چې زمینې برابرې دي. د اوسپنو د کرشو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په لومړۍ کې پیل شوله، چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره پر مخ باندې ولاړل. ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله، نو دغه افریقا لویه وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه. همچنان اقتصادي هم نه و سم، د اقلیم له پلوه څخه هم نه و سم، د نفوسو شمېر هم پکې کم و. همچنان دوی نه شو کولای خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرشو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرشې چې وي، دغه د شلمې پیړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول د لومړني نړیوال جګړې څخه وروسته ډېر ورو پر مخ باندې تللې، په قرار شکل سره مخې تللې. نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلی، چې په افریقا کې د اوسپنو د کرشو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلی، او ډېره اوږده کرشه چې د 8000 کیلومتره په اوږدوالی د کهرال کتان سره په جنوبي افریقا کې نشته وي. او اوسپنې کرشه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مرکش، الجزیر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ او راتګ نه کېده، خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې شولې، چې ورو ورو افریقا لویې وچې پرمختګ کوي. سړکونه یې جوړ کړه، د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرشې هم جوړې شولې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول پوسیو اوسېږي او سم معلومات لاسته راوړي اوسېږي، چې افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیا څه ډول یو جغرافیا ده. اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل، یعنې حمل او نقل زده کړو. یعنې د یو ځای څخه د شانو واردول و بل ځای ته صادرول، یعنې صادرات او واردات به د اوبو له لارې څخه څنګه سرته رسول کېدم. خو ژو قدر منځ کوونکو، افریقا لویه وچه که څه هم زیات شمېر سیندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري، خو بیا هم افریقا لویه وچه ځینې سیندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د په وړلو او راوړلو کې ترې استفاده کېږي، یا هم په حمل او نقل کې استفاده کېږي. نو موږ ویلی شو چې افریقا د سیندونو او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي، او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لویه وچه کې دي، یعنې طبیعي او مصنوعي، چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنځ لارې جوړې وي، په مختلفو برخو سره ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو پخپله سویس کانال دی، چې د مدیترانې سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ چې د جوړش کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. یعنی دغه یوازنی هغه لاره ده، د سویس کانال لاره ده، کوم چې پر دې باندې په 1850 میلادي کال کې کار باندې پیل شو، او وروسته د هغه څخه په 1919 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړ توګه سره پای ته ورسېدی. په دغه لارې کې درنو زده کوونکو، دغه لارې چې دی په خپل د بابل انمندب امنا، د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ، د منزبیک کانال او د مدغاسکر او پلویدیس کې د هند سمندر، د دویو او خاصه ترمنځ یوازې چې دی یوازنی سویس کانال چې دی هغه مصنوعي دی، خو نور ټول لارې چې دی هغه طبیعي دی، یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوی دی. د افریقا په لویه وچه کې درنو زده کوونکو، د خندونو او ستونزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوی دی. د ځمکې جوړښت د نابرابرتیا دی، یعنی د ځمکې د کوم جوړښت کوم موقعیت دی لري، په سم موقعیت کې دا ځای پر ځای نه ده، نو په دې کې ژوند کول سخت دی. او هم چنان د دې ترڅنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی، تود اقلیم لري، سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته پکې لکه په نورو کې چې دی. خپل ورځنی زیارتیا یې نسته پر کول، نو ځکه زیات شمېر کسان یا هم زیات شمېر وګړي په دې لویه وچه کې ژوند کوي، خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکې راغلي دي په دې لویه وچه کې. نو موږ ویلی شو چې د دې لویه وچه ډېر مهم سمندري لارې چې د پخپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري چې تقریبا د 1500 کیلومتر په اوږدوالي د کټ اخیستنې وړ ده. یعنی 1500 کیلومتر په اوږدوالي موږ تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري موږ تاسو په ښه توګه سره اترې استفاده کولی شو. د اوبو د راټولېدونکو حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي او د نیل سیند بیا د اسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. نیل سیند د دې لپاره ډېر ارزښتمن تمام شوی دی. له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هیوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د نایجر، سینګال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اوبې ډېرې وي بیړۍ چلول کیږي چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کیږي. نو درنو زده کوونکو وخت دی چې تاسو پوسی ووسیږي او یو څه معلومات لاسته راوړي ووسیږي چې افریقا له یو څه څنګه څرنګه یو لویه وچه ده. په افریقا لویه وچه کې قانون او صنایع څه ډول دي، په افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لویه وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کیږي. نور نو درنه او قدرمنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپل کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه په کتابچه کې نوٹ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د افریقا د اقتصادي جغرافیا تشریح کی، یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادي جغرافیا په تشریح کوي. دویم سوال د افریقا د قانون او صنایعو په حق له خپل معلومات ولیکي. خدای دې وکړي تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو سوالونه له خپلو ځانو سره نوٹ کړي او سیږي او ځوابونه په خپل کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له دې یو څه مو اخیستي او سیږي او په یو څه باندې پوسی او سیږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرین. تلا په ما ښه وخت پرلري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای احترامات قبول کی قدر منو کول ریس کون کو ز برښنا هم خو ریو سره به هم تاسو ټول ته شرع خلاص پم درسم ټولګي جغرافیه مزمن پنځم لوستا. هله د چې تاسو ټول قدر منو کول ریس کون کې برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې بم پتنوي درنه ز کون کو داسې ملوستا سودنن رزي لوست پنځم لوستي. نه هله د چې د تیر رزي لوستنه مو په پرا او د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سړي او یو څه بم تریز د کړو او سړي هو دنن رزي د لوست په پیل پښو کې د تل په سیر تاسو ټول قدر منځ کون کې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سره نوٹ کړئ. تر نو قدر منځ کون کوز مر تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانی چینن وځ به مجرب تاسو په لوست ولولو. عبارت دی له لومړی د افغانستان جیولوژیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت، دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مجرب تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګلالي زده کون کو د پراته چاو د کټ په هیله یم. هیله د چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه زده کوونکي را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلوري زده کوونکو البته د یادونه ور دي زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې لپینځه سروشتي می سپینه پیل کیږي بیا تر 250 می سپې پوري. خو ګلوري زده کوونکو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې د چې زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه باندې موږ او تاسو به د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله موږ زده کوونکو جیولوژیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي. موږ ویل سو چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دي. یعنی دغه د جیولوژي کوم جوړش چي دي، دغه بدلونونه چي دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې هم دغه بدلونونه د ځمکې د نننۍ ظاهري جوړش لامل ګرځېدلې دي او د دغه جوړش له امله څخه زیات شمیر لوړې ژوري په ځمکه پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړې لړۍ د سمندرونو د بسترونو جوړېدل د ځمکه د مخ لوړې ژوي درې جلګې دشتې او نور بیلابیل سیمې په دغه دغه کې د جیولوژیکي بیلابیل دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی سو چې دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډې، دښتې او صحراګانې پکې موجود دي، چې دا ټول دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او سپاند سیندونه، دا ټول موږ او تاسو ته د ځمکې د جیولوجیکي حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسته راوړلی سو او پیژندلی سو چې دغه ټوله طبقه د الارضایي او پراخو فعالیتونو له عمله څخه د پری کامبایر له دورو څخه پیل شوي دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو قدرمنو زده کوونکو چې دغه کوم درې چې دي د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمنې دي او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمېر دښتې، ماتې سیمې او ماتوونکي او شګلن ځایونه پکې موجود دي چې په کوانترا کې اصري ډول سره دوه ډوله رسوب چې عامل یې باد و لیدل کېدل. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي، چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې مارچا ده، نوزاد دی، گردیزا ده او همچنان نور سیمی لکه پرا، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کی تر سترګو سوي دي چې دغه ساحو کې ډېر زیاتې شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې موږ او تاسو ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې غرنی هیواد دی او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته سوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته سوي دي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنو ګلالی زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په حق د حالت په حق معلومات ورسول، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په حق معلومات ولرو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ او تاسو مطلب سره، یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګنزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي، چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی. او په دې معنی چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې، ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم اف سویل ویدیستا د 250 متره دی، خو ډیر لوړ سوک چې بیا دی د هغه په خپل د هندوکش سوک دی چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نمر کول سعودي او لوړوالی یې په سمندر کې د سمندر لمخې څخه 1415 متر تر رسیږي، چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سکه بیا د 1015 متر لوړوالی لري، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هیواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي په خپل لومړنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه حوزه د هلمند حوزې په نامه یادیږي او درېمه حوزه د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات ولولو چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې سوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سو چې امو حوزه لږ لوړه حوزه له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د افغانستان په شمال کې د فاریاب د کسیار له سند له لویدیځ څخه 250 متره په لوړوالي باندې پیل کیږي او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پورې چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کیږي. دغه ساحه چې د درونو زده کوونکو د آمو سیند له سنډو څخه د کوچکي سیند تر کوزه غاړو پورې رسیږي چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوضې پورې د بلحام له کوزې حوضې څخه تر مزار شریفې تر جنوبي پورې رسیدلې دي چې د شبرغان تر حوضې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري او یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوضو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه پخپله د امو حوضه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحه دي چې دغه ارتفاع لرونکي ساحه هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري. البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی، دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځه ساحه څخه دي چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزه څخه تر حشرود، فرارود، اندرسکن او د دې ترڅنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې د جهاندم او امیران د شچیږي دا ټوله د چهانسور، زرنج، کنګ، د دې ترڅنګ د صابر او پوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټول سیمې په دې درې کې شاملې دي چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان د نیولې ده. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو بله هم د ننګرهار حوزه ده چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او امو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکي حوزه ده چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپوري پورې لږه ساحه یې نیولې ده. او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پوری او د نورو درو لبیلو تیجو څخه جوړه شوی ده، نو په همدې سبب سره لندبل لرونکي ځمکې د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنی ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده. نو موږ ویلی سو چې دغه سیمې چې دي هم چنان یو حاصلخیزې سیمې دي چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کیږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو کچېرې موږ تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې جیولوجیکي حالت چې دی هغه په خپله په بیلابیلو دورو کې رامنځته سوی دی چې دغه جیولوجیکي حالات د دې لامل ګرځېدلی دي تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دشتې او نور بیلابیلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دي او یا هم زیږیدنې پیل شوې ده چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلې ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برابر کړی دی، او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو. چې د دې ترڅنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ تاسو ولوستی چې په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سندونه شامل و، لوړې سطحې، غونډې او دشتې او سراګانې پکې شامل وې چې دا ټوله طبقات د الارزاری د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل. او هم چې نن موږ تاسو په دې ونیو په هیتلو چې څه ډول یو جوړښت درلود، د دې ترڅنګ موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستې چې په هغه کې مودرې لوی حوزې وپیژندلې چې لومړنۍ حوزې د امو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه د هلمند حوزې په نامه یادېدله، او درېمه حوزه په خپله د
ننګرهار حوزې په نامه سره جدل چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدر من زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي، او په راتلونکي وختونو کې وکولی سي د خپل هیواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدر من زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هر سوال ته مطابق ثواب پیدا کوي. نو راځم قدر من زده کوونکو سپانن تکراروم. لمړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړئ. دویم سوال د جیولوجي معنا څه شي ده، یعنی جیولوجي څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. دریم سوال جیولوجي تشریح کړئ. څلورم سوال چې دی، آیا افغانستان ایالات لري او کا ویالات، یعنی تاسو ټول به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریک کوي. نور نو درنو قدر من زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو پوه سی او اوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرې